سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر سریب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2024 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړې څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر سلیم نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 دوزه واکسین تطبیق کړي او 8,388 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دوشنبه پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 25,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 200,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپل ایکس پاڼې خبر کړی زیاته کړي چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالی ملاتړ شوې ده. ډبلیو ایف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې باید نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا بارونکو ریل ګاډی پرون د دغه یواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډی کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډی په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډی کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوی چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوی ماین وخود. د په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تېره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوی و. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارې کې وړل کېدل. او استور پیژاندی د 2024 کال دسمبر رئیس دی وی سیارګی په اړه څېړنه کوي چې پراتلونکو اتو کلونو کې به د ځمکې ترڅنګ تیر شي. یو تازه څېړنه ښیي چې لزمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایی ادارې ESA د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2024 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه لزمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو اونۍ وړاندې لزمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو ځانګړی غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو په اړه باندې بحثو. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمېر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډېدا په تېره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دا یې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس این او سی په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
وی بلیو ان ا فیوچر ویر آل افغان ګرلز کین لرن اند ثرایو. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې را شروع شوی دی، را نوې شوی دی، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت شوي دي، سره کمزور دي، کارونه نشته. ټول دغه انسانان ته شوي نه چې ګرد راځي بیکاره دي، بیکاري سره داسې یو نیمه بجه یوه بجه وخت دی دغه ګرد بیکاره سره ناست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس تر توایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیر بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ اونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګه د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه د سوریې په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او وویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بېلابېلو برخو کې لکه امنیت او پراختیا پروژو کې کار کړی، د پی 1 او پی 2 او اس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق ترڅنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازیتوب کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډېری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخه په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته لیږلې راغلي چې که امریکا دا استثناوي ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. بلی کې دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بل غړي سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې د هغو افغانانو پرېښودل چې له امریکا سره یې همکاري کړې پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه م اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخته رسیدو سره سم د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی. خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی ک تر شنبه ورځې پورې ټول اسرایلی یرغمل شوي کسان خوشی نشي نو د غزې د اوربان تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړې ده چې د حماس توندلارې ډلې ویلی دی چې اسرایل د غزې اوربان ته ژمن نه دی نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرایلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینی ماڼۍ کې خبرې لاندې ته په دې اړه باندې وویل کغلی ترامپ ویل ک ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. کغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ییزه توګه باندې را خوشی شي. تمو چې د حماس تونلاري وسلوال د شنبه پورز د سلواغې په وشتمه باندې اسرائیلي یرغمالو یا بل ډله را خوشی کړي خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړي ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1925 مترو.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې نږدې څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي کولی شي د بیلابیلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړې په غږ پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې یو بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدي چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز ما زندگی میکنم.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یې ما او دا ډاکټر کیدو هلی زلی کوم د زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هر ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادیږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده،
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې ده، اول شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوې، وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم، د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوی. دا یو ستر ناورین د چبرانې ناشونی دي.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې، او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منع کړې دي. دا یوه ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو، او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربشو خوست هلته د موساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی و د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د موساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو اوسیدونکو 10 کلنه دښمني د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوو یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخاور او نرخیان وایي خلق لباده یو دښمنۍ پتنګ شوي او کچیر اخلاصمن خلک د روغې جوړې هڅې وکړي ښکیل لوري روغې ته تیاریږي. د مسلحینو د جرګې یو غړي حاجي حنان مشاد راډیو ته وویل
تقریبا 10 کاله کېږي دا دواړه د خپل منطقه پرېښو پرار شوی و بل وطن ته لوړه چې اوس پیره په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرانو د علما کرامو او د اوسني حکومت د چارواکو په هلو ځلو او میګه کوم مشرانو په هلو ځلو ادغه ترمنځ بلاخره فیصله وشو.
د یاد پخوانی دښمنۍ ښکېلوري د دوی په منځ کې روغې جوړې ته خوښ دی. وایي د ژوند تیر دیرش کاله یې له ستونزو او کړاوونو سره مله وو او ډېرې محتاجۍ یې تېرې کړي دي. د دواړو لورو په استازیتوب اول بیګ او جوال شاه وویل
ډېرې ستونزې ته مخامخ شوې. والله خو سره کوم شپې څه ورځې څه نسته یې څه خوری یې خدای پاک وسې خدای پاک سیخه کړي.
دا خو والله یو دېرش کاله مخکې دی. خان بیګ نه اول بیګ نه نیمک پلور ولګېد تقریبا مشکلات ډېر نه تېر شو پېښ شو. هم اوس په ځان ډېر خوشحال یو د کومونه مشرونو نه چې موږ داسې څه په خوله کړو جوړې کړو.
قومي مخور زیاتوي د بدیو او دښمنیو منفي اغېز یوې کورنۍ پورې نه محدودېږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبتو پرمختګونو په مخ کې د خنډونو لامل کېږي. قومي مخور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دادی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي. د قومي مشرانو علماوو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي تر څو دا وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دی وی په لوی پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو غرونو دښتو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
استادان دا کارګر ټوله په کار اخته وي او خپل سنه تنخوا ولري او سم صحیح کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. د هغه په وینا په ژمي کې د کارموندلو ستونزه نوره هم ډیریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دغه ژمی چې شروع شوی دی نوی شوی دی په دا ژمی کې بس کارونه سره سکوت شوي دي سره کمزور دي کارونه نسته ټول دغه انسانان ته شوینه چې ګر راځي بیکاره دي بیکاري سره داسې یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه د بیکاره سره ناس کار نه دی روپی دا شوی دی وروسته پر دا ټول ژمی دغه کم بیکاري په بیکاري کې رواني مخلوق واجره ټول د یخ سره کار نشي کولای بل کار نسته کار نسته کارم مشکلات دغه چې کار نسته شاجی حالت هم داسې سره زی په دې مرخه وګه تو هغه په هغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه نه سرمایه نسته شی نسته بس په پور کوروم چلو بلغه مو کسر
په دې ورستوي کې هیواد د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم نه خواري سته نه روزګاري شی نسته د کور سرپرست زه یمه چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو زه وچ وړو باندې یاریان دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوښتل ته بېخي دا رقم یې چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی راسره سوی ده دا اوسه پورې ولاړ یو حالته کارونه و شو دغونه یو روزګار و دغه ولاد و ولته بېخي ډېر وخت تېر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیره معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي کله نسي پیدا بس بېرته ولاړ شو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بېوزله طبقه په ځانګړې توګه اغېزمنه شوې ده. یو شمېر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. د هغوی په وینا ډېری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسېدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید
د ساختمانی او نور پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغنده و سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چراسه بیکار یو بدلته همیشته بیکار کښنه ستلی اندبال کار نسته. دولت صدقه غواړي چندباله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکړي. کارګر د پاره کار بس دایمي کار اندبال اختای بل او سره شخن کینو کار نه نو بر مرد ته څه کوچ پجا جوړ کنه سیا پښیدان چوکلا
دا مجبوری حالت چې ګرد په دای درو کې سره ناشته دوه د ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناشته زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د درو کې ناشته ګرور هر سړی په خپل ماشام روډي پر اړي دی یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زو سره غیر دی.
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مو سلامونه او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایڅلو چې دغه زموږ دغه تریاوځه پر ورسو چې د تپم ساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نه کوي. دلته دوا ګنجب سته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي. خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي. هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوئ چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده ورختونه ډېر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نفستنګ وروره مننه ژوندی وس.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي ملما
د ازادي میلم دی خبرونه کې موزه فرشته سها خر کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلم نه ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا وریدونکو ته لږ وایې.
مننه. ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندګي پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی. ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې. پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی، ماستنو نسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترنه ځکه ذکر په دغه مخ کې او ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه ورسته په 2020 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2020 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنیو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته سې بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بدبختانه سې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم تړلم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره یې ستا په رواني اړخ باندې څومره یې بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو زه پسې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم ډېره ناامیده شوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې دغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا د ستونزو سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلانو پسې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې رانه زه تنه نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت پوکو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکینې یو وخت اوس چې موږ تنه طب پېژنده طبي بخشونه یوازې موږ پنځه کله موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوه هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو اوه که زه وم میشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتره ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلوکو ستاسې ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه د حالاتو سره بدلېدو همېشه زما خوش من داس بدلی در خو بیا قابلگی زما صرف دی حالات تو سر شرایط سر دا انتخاب او بیا کلش ز قابلگی ترارم بس دا خوشنم پاش سوزا کسی که دیگه دی شدو بیا مخشمان و دیش برالو برخوالنو بیا دلتان رازیوان خوشحالم.
فتانا جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته و هلته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید هڅه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې مخپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ځان ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کښې، شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلیکلم کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کښې ولګېدی کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیاته غو، نو دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي چې کله زموږ ونسوای، ما ونسوای کولی شي هغه حقوقي برخه په دغو کښې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه جي ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. بیا په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړي.
هغه له ژوند تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي، په پیل کې تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولې، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی و، په دغه هکله که ووایئ.
بلکل، مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چا په رسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودل، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلود خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلود، ځینې داسې خلک هم ول چې هغو بیا هېڅ ازادي فکر یې نه درلودل. نو ما باید په مړه جامې کې هسې ژوند کړی وای، هلته باید زه هغسې پاته شوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نه کاروم. اوس نه اکثر وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې هم بیا عزیزان نه شوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم سې فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه نه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره ایز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی، دا د بې ښځې د نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کښې دي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه ته د هغو په ژوند بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعیا. نن که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره چې دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟ که څنګه
مخکې ویلی چې مکتب مې وسره ورسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله حتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم موږ په دې کې ورک چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې بخپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن سره خوږېږي نو د هغه خطا نو بیا ما غوښت سي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتون ما لوستونکو دې ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له غنجونو سره یا کوم سي زیاتو غوتې لاس ډسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته د دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچاره ګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وه دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېرېدلې و چې وضعیت ستونزې وه ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به ما موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېډیا او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ونیو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري. الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپرو. نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول همورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یو برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه ډیزاین برخه مخته مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده. غزان نشو یې ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ډاکټر خپله یې مخته وړو.
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي؟ څومره ترې راضي یاست؟ څومره ستونزو سره مخ ته ځئ؟ په دغه کلک لنډ را ته وایې.
اصلا خود افغانستان که کلشتی خبره سی دی چولو سخته ده، اشتره خبره ده، نه تنه دی شادو که زوان سی دی شادو زوان سخته. افغانستان که خصوصا دی زوانان و زوان سخته، بیا پاگه که دی شادو زوان واکیان هم سو زوان ده. کم سی وز خلاب ده، نه یوازی وز خلاب، خواه هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټولنه کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و وکنم یو زندانی زوانده که مجروع بود.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه، مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو. ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو. مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې. دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقو نه وي، له مړو هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.